وما ورز دا ونی مهمه پیښتا کته
رادیو د ډیجیټل پانو سرون کو سلامونه. زه سید شنواره مولا یوې متفاوت زاویې د ونی د پیښو تحلیل ته د ازادې ځانګړې و مورس سمو را بولم. نن خبرې کې چې چینایانو د 4.5 کیلومتر پر ساعت چټک الوتکې د جوړولو هڅې تکمیل ته نږدې کړې دي. له دې به هم خبر شئ چې سویټزرلینډ د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلۍ به د لمریز برېښنا په تختو باندې وپوښي. د رونالډو له یوه داسې لیونی مینوال نه هم خبرېږي چې د هغه د 2 دقیقې دیدن لپاره یې 10,000 کیلومتره واټن په بایسکل وهله او نور ډېر څه هم شته. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو له ارګه د ایران د غمجنې پیښې تایید. طالبانو دوه اونۍ وروسته د ایران پیښه ومنله خو تلفات یې کم اعلان کړي. خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوکي فعالانو دا دوه اونۍ د خلکو وینو پورې ریشخند وهلی.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب لی د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او ډزې شوي.
وزو تعامل روښانه سره ملت د افغانستان اته نړیوالان دې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي چک دیو دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هیوادوي څه کړنه کوي او څه برخود کوي څنګه خپل غچ اخلي څنګه یې جبران خساره کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم ډېره هڅه وکړله چې دغه قضیه یا دغه بشري فاجعه دا همدغسې پټه وساتل شي، رسنیزه نه شي. حتی په هغه افغان کورنیو هم ډېر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول، ژوبل شوي وو، وژل شوي وو، یا هم د دغه قضیې شاهدان ول. هغوی ته ویل شوي وو چې تاسې باید رسنۍ ورسره په دې تړاو باندې هېڅ ډول مرکې ونه کړئ، چا ته معلومات ورنه کړئ.
د کابل سقوط او پاړې تر اوسه روانې ناندرۍ. تیره اونۍ امرالله صالح مکماستر او حنیف اتمر خلیلزاد د اوسني بحران سبب وباله. خلیلزاد له ډېرې غوسې د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سوله او حکومتوالۍ کې ناکامې مهرې یادې کړې دي.
خلیلزاد ښایي د یو امریکایي په توګه خپل ماموریت سرته رسولی وي، خو د یو افغان په توګه هغه له افغانستان سره ډېره لویه جفا وکړه او مطلق یو ناکام سیاست یې ولوبول.
نو موږ که په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو، د هغې ډېر غټ لامل او د هغې ډېر ستر لامل یوازې او یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې.
د طالبانو اړوند د نیویارک ټایمز د راپور پس لرزي. طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفتونو خوشاله دي خو شنن کې د اختلافاتو د درز او نورو ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي.
د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې په آهسته آهسته باندې د غازان داسې مدیریت کې که یو وخت نایب الله خوند له همدې چوکۍ نه لرې کېږي په ژوندنې باندې دی لرې سي، نو اذهان به واتر مخه جوړ وي.
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویلي دي چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم. صحابه کرامو همدا صفت و کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفه صاحب حفظه الله په اړه ویل شوی دی.
طالبانو له دوه نوي ځان وروسته بل اخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډلې ایزي وژنې او ژوبلېدا پیښه تایید کړې ده. خو د ازادي رادیو د سرچینو هغه خبره رښتیا شوه چې طالبانو له ایران سره په توافق دغه پیښه کوچنی اعلان کړه او کوم لورې پکې پړ هم نه دی بللې. د طالبانو د ارګ مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي د پیښې د پلټلو لپاره د ابراهیم صدر په مشرۍ ټاکلي پلاوي څېړنه لا هم روانه ده، خو له سیمې نه تر اوسه 2 جنازې او 4 ټپیان انتقال شوي دي. فطرت زیاته کړې دغه کسان په 12 کې تلف شوي، خو نه یې دي ویلي چې دا کسان چا وژلي او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او ډزې شوي. تر دې مهاله د دې غمجنې پیښې د 2 شهیدانو جسدونه او 4 د پیښې عیني شاهدان سي یو شمېر ژوبل هم دي. د یاد هیئت له لوري را انتقال شوي دي، یو شمېر نور یې لا هم په ایران او پاکستان کې دي سي هیئت یې د موندلو او انتقالولو هڅې کوي. د دې پیښې تحقیقات لا بشپړ شوي نه دي. د تحقیقاتو له تکمیلېدو وروسته به نور جزئیات له هیوادوالو سره شریک کړو.
داز تقریبا په 2015 شاوخوا کډوالان کډوالو باندې ایرانی چارواکو دز کړی و دی وزلی و په دغه باندې امارت اسلامي چارواکي خبر و ملتم خبر و نړیوالم خبر و د سیمې ودونو خبر و ویدوګان اسناد و مدارک شواهد هم روښانه و نو دې لپاره چې یو تحقیق وسي دا خبره و زه چرنه سوی وای اما امارت هم ډېر احتیاط کوه چې یو وارې پوه سي چې د عوامل څه شی دي اوس ورته عوامل روښانه سوله ملت د افغانستان اته نړیوال هم دې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دی او دیو چارواکي په توګه باندې یو حاکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هیواد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کوي څنګه خپل غچ اخلي څنګه یا جبران خساره کوي له ایران سره څنګه کړنه ته مخته بیایي دا په دې مدل لري او دې ته به ملت او خلک انتظار یې او تمه بلري.
دې نه مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب هم ومنله چې د ایران پیښه شوې ده خو هغه وویل د پیښې تلفات دومره نه دي. دا هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان قونسلګرۍ یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته پخوا ویلی او زیاته کړې وه چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پیښه کوچنۍ کړي او مسولیت هم د بل چا په غاړه ورواچوي. د اونۍ وړاندې د ایران بشري بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایراني ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په 300 کسیزه ډله ډزې کړې دي چې د ناتایید شویو راپورونو له مخې په کې 200 مړو خبر هم ورکړ شوی و خو ایران دا پېښه رد کړه او طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر ننه نه منله. اوس چې دا پېښه اعلان او تایید شوې ده د طالبانو په پالیسیو یو وار بیا ډبل ډبل نیوکې راپورته شوي. ګڼ لوري وایي طالبان له ایرانه ډارېږي او هغه اقدام به ونه کړي چې څو ورځې وړاندې جرمني یوازې د خپل یو وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته.
دوی غواړي چې دغه موضوع آهسته آهسته ورو ورو وڅېړي یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي. یوې خواته مجبور دي چې وڅېړي خو بلې خواته یې د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي. کنه ایران په لومړیو کې هغه خپل سرګندونې ډېرې قاطع وکړې سي د موږ په پله باندې څوک راوړي او موږ یې د ویشتلو حق لرو خو دوی جواب نه توند و او نه یې غبرګون توند و او نه دا توند غبرګون ښودلی سي. یوازې د ایران په اړه باندې نه د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه سدي د طالبان یې په مقابل کې توند غبرګون نسي کولای. همیشه د دوی څادر د یغو تر پښو لاندې.
افغان لیکوالان ژورنالیستان او خبریالان چې دغه بشري فاجعه رسنیزه کړله دې ته یې رسنیز کوښښ ورکولو یا دغه پیښه غندله لیکل او بحثونه ورباندې کول هغوی هم تهدید کړل وایي ګواښل یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دی او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی هغوی ته چټیټ کنزلی توهین بلابل کلمات چې غسپک او توهینامیزه کلمات وو دوی ته ویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسو هغه خلک ټارګټ کړئ او ورته وایي چې تاسو مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې ګواکي د افغانانو ذهنونه د غیر رواني حالت دا ټارچر کوي خلکو ته اذیت او زجر ورکوي. یعنی دوی خپل ټول هڅه وکړه چې دغه پیخه پټه وساتي په داسې حال کې چې په ایران کې خپله د بشري حقوقو یو بنسټ دغه پیخه تایید کړل او هغوی ویل چې ایراني ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې له دغه سرحدي سیمې تیرېدل بریدي ورباندې کړی دی او د 200 یا هم 200 په شمول باندې وژل شوي دي او د دېشو یا هم 40 په شمول باندې ژوبل شوي دي.
او دا ښکاري چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانی سیاستوالو او د واشنگتن د استازو ترمنځ لفظي جګړه سړه شوې نه ده بلکې لا هم د رسنیو په پرده ناندریو کې د کابل د ډوبېدو پړه کله په خلیلزاد کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزي او عبدالله په ډلو باندې تپل کیږي خو یو هم منلو ته تیار نه دي. تازه د امو په نوم یو ټلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیلزاد له مرکې وروسته امرالله صالح پر زلمی خلیلزاد تور پورې کړی چې کابل ته هر وار سفر کې به یې ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به یې ارګ د سولې مخالف معرفي کوو. امرالله صالح لیکلي خلیلزاد ماموریت درلوده چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار بې لارې او مغشوش کړي. لدی وروسته د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمرم په یو بل ټلویزیونی مرکه کې خلیلزاد د اوسنیو ناخوالو او بحران ستر لامل وګڼه. هغه ټینګار کړی و چې د افغان سیاسینو نیوک کې که یوې ډډې ته واچول شي، ملګري ملتونه سیمه او خپله غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې ښه ونه شول او وضعیت بحراني دی.
د هغه وخت بیان هم همدا و او ارګ هم په همدغه باور و او ارګ ته هم رسیدلی معلومات دا و چې خلیلزاد له کرزي صاحب همدارنګه له ډاکټر عبدالله او د یو شمېر نورو جهادي مشرانو سره دغه تفاهم ته رسیدلی چې له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي او یوازې ولسمشر غنی او د هغه ټیم له منځه ځي، نور دوی ټول په خپل ځای خوندي دي. همغه و چې د 2019 کال را په دیخوا د جمهوری دولت د رهبرۍ همدارنګه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي، ډاکټر عبدالله، همداراز د امریکایي چارواکو او خلیزاد ترمنځ ارتباطات ډیر خړ پړ شول. حتی تر دې چې د ارګ په ناسو کې دا جوته محسوسېدله چې د امریکایي چارواکو سره د ارګ د مشرانو په ځانګړي ډول د ولسمشر غني ارتباطات د خړ پړتیا هغه روسي اوج ته رسیدلې دي. حتی مکالمات یا افهام او تفهیم په هغه لیول و چې هیڅ کېده چې د دښمنۍ لیول دی نه د دوستۍ لیول.
د دې ورخو بیا د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار مکماستر ویلي پخوانی ولسمشر حامد کرزي او ډاکټر عبدالله عبدالله له خلیلزاد سره په شریکه د طالبانو د منلو توطیه کې لاس یو کړ او له دې کار څخه هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یو برخه به وګرځي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنېدو ته لاره هواره شي. په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي، حامد کرزي او عبدالله ته په واک کې برخه وکړي او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر څرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. که څه هم ازادي راډیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزي او عبدالله د دفتر نظر واخلي خو کامیاب نه شو. بلخوا زلمی خلیلزاد بیا په مسلسلو ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست، سوله، حکومتولۍ او جګړه کې ناکام بللي او د افغانستان د سقوط او ثبات د طلایي فرصت د ځای کولو پړه یې یو وار بیا د سیاستوالو په غاړه وراچولې ده.
داخلي ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندولی شي، هم مخالف ډلې قوي کولای شي او هم شته نظام او شته حاکم ډله یا حاکم دولت دا کمزوره کول. نو موږ په هر حالت کې له ستونزو سره مخ شوي یو، نو موږ په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو. د هغې ډېر غټ لامل او د هغې ډېر ستر لامل یوازې او یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې و او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، د دغه مرض علاج ونکړو، موږ د فلا په لور، د آبادۍ په لور، د سوکالۍ په لور، د ښه ژوند په لور او د افغانستان د سرلوړۍ په لور حرکت نشو کولی.
او که څه هم تېره اونۍ د سراج الدین اقانی په رابطه د نیویارک ټایمز له توصیفه ډکې لیکنې د دې ډلې جنګیالي او د ټولنیزو رسنیو فعالان بې حده خوشحاله کړل، خو په چارو نظر ساتونکي وایي دا لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډېر ژر یا لږ وروسته پېښېدونکي دي. تېره اونۍ د نیویارک ټایمز خبریال کریستینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویه، سیاستونو او وضعیت کې د بدلون په اړه یې چمتو کړی او لیکلي چې له سراج الدین حقانی سره یې درې ساعته د مرکې لپاره ناسته کړې او هغه یې د پخواني دریځ برعکس نرم لویدیځ سره د تعامل لیواله، روښانفکره، د ښځو د حقونو پلوي او د حکومتدارۍ پر موضوع پوه طالب مشریات کړی. کریستینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقانی د لویدیځ په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوی، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو ترڅنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې مېلمستیا دا ښکاره کوي چې خلیفه د بیرون ترڅنګ داخل کې هم ځینو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوی دی. خدای هم ویلي چې سراج الدین دا مهال د کندهار له فرمانونو یوازنی ناراضه چارواکی دی.
شل کاله نړیوالو ته وړاندې شوی و د هغه تصویر په له منځه وړلو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفه صاحب حفظه الله او د اسلامي مر ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفه صاحب دی، چې کله په جګړه کې در سره مخ شي تر ده بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو، په مینه او په محبت هم پوهیږو، په نرمۍ هم پوهیږو، په اعتدال هم پوهیږو.
د چارو شنونکو باید د نیویارک ټایمز په راپور کې د طالبانو پلویانو ته د خوښۍ خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی ترې راځي او په پایله کې د دغه ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېرې اشارې لري. خو یوه لویه اشاره هغه دا ده چې د طالبانو تر خپل منځي اختلاف ته اشاره کړې ده چې طالبان په خپل منځ کې هم د ډیرو خبرو په اړه باندې په یوه خلو نه دي. بله نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سي کوي د راتلونکي لپاره د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي چې نوي فیصد او نوي فیصد اتیا فیصد فیصدي په هر حال باندې خو قاطع اکثریت وایي چې قاطع اکثریت لملا هیبت الله خان سره د هغه د فرمانونو د ځینو فرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دي بلکې قاطع اکثریت یوې خواته مملا هیبت الله خان دا ورسره راته وکړي بلې خواته هغه په بل نظر باندې دي. د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې په آهسته آهسته باندې دغه اذهان داسې مدیریت کړي که یو وخت ملا هیبت الله خان له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندنې باندې دی لرې سي نو اذهان به ورتر مخه جوړي.
که څه هم حقاني شبکې له ملا هیبت الله بیعت کړی دی او وایي چې دا د دوی امیر دی خو په داخلي کچه د سیاستونو لاړخه او همدارنګه افغانستان ته د ترسیدید لاړخه ځانګړي کشمکشونه شته او دا ډلې لکه څنګه چې له پخوا جدا او جلاوي اوس هم جدا او جلا دي او ورځ تر بلې دا بیلوالې لا محسوسیږي لا راڅرګندېږي او لا روښانه کیږي. د حقانی شبکې لپاره خو کسان په افغانستان کې په کورنۍ کچا او په نړیواله کچا یو شمېر نړیوال لوبغاړي تبلیغات کوي او هڅه کوي چې په یو نه یو ډول سراج الدین حقانی د ملا هیبت الله یو برابر شخص معرفي کوي. تاسو د نیویارک ټایمز راپور هم لوستی او د دې ورته یو شمېر نور رسنیو چې پخوا ځینو سره حقانی پخپله مصاحبه کړې دي او یا هم ځینې غربي رسنۍ هڅه کوي چې حقانی یو ډول معتدله او منځلارې طالب وښي. دا هغه څه دي چې په غربي کچه د حقانی شبکې لپاره یو ډول تبلیغاتي ملاتړ دی او دا په ګوته کوي چې افغانان توخی چې ګواکې سراج الدین حقانی نسبتا منځلارې طالب
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان له مخې دا مهال هیواد کې 21 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. بلخوا یونیسف خبرداری ورکړی چې تر 2030 کال پورې به د کابل تر ځمکې لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچې شي. یونیسف د خبرداری په ډول ویلي چټکې ښاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړې او اوس هم سری وخت دی چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي خو د حل لاره یې نه ده ویلي ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی. بلخوا د کابل ګڼو خلکو له ازادۍ راډیو سره مرکو کې تایید کړی دی چې پخوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متره څاګانو کې پیدا کېدلې خو اوس په 100 متره ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي.
دلته د اوبو سره موږ ډېر پزیحمت کیو چې وروره دلته د جماعت الکوډي جماعت کې یو ساده دا یو چاخ کړی دا او هغه دا اوبه ورکې دی قوم ته نو دا اوبه دی قوم ته نه رسیږي دی بوشکو ته وګوره دی ماشومان ته وګوره چې دا ټول دی وو په انتظار دی
هغه سرونه راځو او دی دلته چې بوشکې راوړو لمبارم ناراضي او بوشکې کاره چې شوې سکرا دا کې ډیر مشکله سره حالي
که دا خوشکاله د چمرګره دی غد د امزه کوم ته ویني دا وو مو ته ویني ولکه د خوراک او بلرو یا د انسانانو بلرو یا د مالو بلرو مالونه مم دغه سر خلاص ته په علاقې رسیدلی اولادونه مم په علاقې رسیدلی مرګره هیڅ سوشل مشر نه لیدلې د نو ماخص دی.
ویلې چې شیز مو فشمن کې بډیر مخه کړی دی
حضرت دوی دوی نه یادت کړتم کې یو کو قزان یعنی چی.
بل خو ځینې خلکو ازادي رادیو ته شکایتونه کړي کابل کې د کښتونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بیرحمانه ډول د کابل د څښاک د زیرمو اوبه په ماشینونو راایستل کیږي او د لویو هستوګنیز ودانیو مالکان هم یو له بله په رقابت د اوبو تر ټولو ژورې او لویې څاګانې کیندي چې د شاوخوا سیمو اوبه یې وچې کړي دي. د اوبو د کموالي ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده، بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمیدو شکایت کوي.
د اوبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله، ده په افغانستان لپاره مخصوصا، چونکه زیاتې اوبه زمونږ د واورو نه راځي، د واورو پوښ کم شوی دی. نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د پکار واچول شي، او هم د دغه علمي او د تخنیکي اداراتو د منځ نه او د دوامداره توګه د اوبو د سطح څارنه وشي، د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو، هغې لپاره یو پلان باندې کار وشي، تر څو یا د اوبو تغذیه هلته کمه شي، یا هغه وجوهات پیدا کړي، هغه لاملونه پیدا کړي چې د هغې د لارې چغې د وجې دغه د اوبو زیرمې کمې شوي دي. نو مشخصا په افغانستان کې 30% اوبه د څښاک اوبه چې دي هغه د ځمکې لاندې اوبه دي. نو د دغه څارنه باید وشي، چونکه ژوند مهم دی، انسانان باید باقی پاتې شي تر څو په پلان او د ژوند پرمختګ لپاره کار وکړي.
دولت د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کونه وکړي. دا یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نور اوبو ته چک ډیمونه اچول کیږي، اوبه د ځمکې په سطح باندې زیات پریښېدل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه چارج شي. بله مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي، چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي. دلته نقشې موجود دي، د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو، د اورښتونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې، د دقیق نقشې دي. نو د هغې نه دوی کولی شي استفاده وکړي او هغه ځایونو کې چې اورښتونه ډېر دي چک ډمونه جوړ کړي او اوبو ته خو نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکې لاندې ته جذب شي. بلا مسئلہ چې ډیر اساسي مسئلہ ده، په سولري برمو باید مقررات وو، او په سولري برمو او همدارنګه په خود سری ساګانو باندې باید مقررات واضح وځي شي تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بیرحمه ډول استفاده کوي هغوی ته باید د پایټکې کې خوستل شي.
او که څه هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او سیمې د هیوادونو د استازو ترمنځ د دوهې درېمه ناسته د طالبانو له حضور او د هغوی د مخالفانو له غیابت سره سره بې نتیجې پای ته رسېدلې وه، خو دا ځل د ملګرو ملتونو په ځای قطر رامخته شوی او د دوهې د څلورمې ناستې د برابرولو خبرې ورکړی دی. د قطر خارجه وزارت وایي په دې اړه یې ملګرو ملتونو کې دایمي استازی شیخ اولیا بنت احمد بن سیف الثانی د ملګرو ملتونو مرستیال روزماری ډیکارلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړی. قطر ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو وایي چې په یاد لیدنه کې د دوهې د درېمې ناستې په څرنګوالي لاسته راوړنو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی دی. بلخوا چارو شنون کې وایي د افغانستان په اړه د قطر لاس له حد اوږد شبه ښکاري او ټینګار کړی چې طالبانو ته دا ډول ناستې برابرول د افغانستان د ستونزې له حل سره مرسته نه کوي، بلکې د ډلې ته لا زیات سیمې هیوادونو سره د تعامل زمینه برابروي چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپلو سخت دریځو پالیسیو کې زړور کیږي.
د پردیو شتون، د پردیو پریکړې، د پردیو مرستې، د پردیو غونډې، د پردیو ناستې او د پردیو هر ډول تصمیم د افغانستان د خیر پاره نشي کېدی، ولو که هغوی وغواړي د افغانستان د خیر پاره تصمیم، دا د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی. یوازینۍ لاره او یوازینۍ لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدلی شي، هغه د افغانانو خپله پرېکړه او خپل تصمیم او خپله ناسته ده. په کار دا دی چې افغان مشران او افغانان دوی د سره کښېني، پر افغاني فرهنګ باندې، پر افغاني دود او دستور باندې، د افغانستان د سبا لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره او د افغانستان د آبادۍ لپاره پریکړه وکړي. له دې پرته موږ بل هیڅ لار نه لرو.
تیروانی د ټولنیزو رسنیو مسایل هم جالب وو. د طالبانو د بهرنیو چار وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی، ماښام مهال د کابل خارمنځ کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدو یې بحثونه جوړ کړل. طالب پلویانو ویلي د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځېدل یې دا ښیي چې افغانستان له هره پلوه آرام او امن دی. ځینو بیا ویلي ډاکټر غنی او چارواکي هم د حکومت په وروستیو کې عامه بازارونو ته راوتل تر څو خلکو ته وضعیت ډاډه او آرام ښکاره کړي. خو ځینو نورو بیا لیکلي چې له امیر خان منطقي نه چا ګیله کړې ده چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي. که یې په دلیل او منطق او سیاست کې زور وي نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرې دا ومني چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله توده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکیخیلو اپریدیو مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید اپریدی د ورتګ وه چې ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستاني پوځ د دسیسې اړوند ګنګوسي جوړې کړې دي. شاهد اپریدی کوکیخیلو ته له ورتلو وروسته خبریالانو ته وویل اپریدیان د پاکستان پوځ سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او دی به اپریدیانو ته د پروژو پلي کولو تر څنګ زمینه برابره کړي چې خپلې غوښتنې لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره مخامخ مطرح کړي. خو فعالان ویلي شاهد اپریدی د پی ټی ایم له ملاتړ نه د کوکیخیلو اپریدیانو د اړولو لپاره استول شوی و. کوکیخیل اپریدیان په دې وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ د لوی جرګې د کوربتوب له امله د پاکستانی حکومت له فشارونو سره لاس او ګریوان دي. خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت پیدا کړی دی. او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر څرګندونو هم بحثونه جوړ کړي چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل یې تایید کړل. پاکستان خپل دویم کور وباله او هغه پاکستانی تلار کې وینا ته درېدلې و چې تر شا یې د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته. سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله خو خلکو پرې نیوکه کړې. ولی هغه تالار کې وینا کوي چې ستا تر شا یې د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړی دی. هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاوره کې د پاکستان ضد ترهګرو مخه هم نیسي، ځکه د ده په وینا پاکستان یې دویم کور دی. خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کور وي خو د افغانانو کور نه دی. دغه راز سردار احمد شکیب په خپلو خبرو کې ومنله چې ایران کلګان سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا افغانان ویشتل شوي دي، خو په وینا یې شمېر دومره نه دی لکه څومره چې یادېږي. هغه ویلي په دې اړه پلټون کې پلاوی ټاکل شوی خو خلکو پوښتنه کړې. تاسو خو رسنیو کې خلکو ته سپکې سپورې ویلي چې دا پېښه نه ده شوې، اوس څه ثابتول غواړي؟ ایران سره د اړیکو د نه خرابولو په خاطر اوس پېښه وړه او د افغانانو تویه شوې وینه ارزانه ثابتوي که څنګه؟ او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې د چین یوې کمپنۍ داسې مسافروړونکي ملکي الوتکه جوړه کړه چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا په کم دوه ساعته وخت کې بشپړ کړي. د غږ له سرعت نه دوه چنده چټکې دا یونشینګ الوتکې په ساعت کې نږدې 15,000 کیلومتره واټن وهي چې له کانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت ښیي. دا الوتکه چې د چین بیجینګ ترانسپورټیشن کمپنۍ جوړه کړې ده پروتوټایپ موډل یې د اکتوبر په 18 وازمل شو، خو کمپنۍ وایي اصلي موډل به تر دې هم چټک وي. د دې الوتکې بل خاصیت به دا وي چې د هیلیکوپټرو په څیر به عمودي الوت او ناستې کوي او له ځمکې نه به 18,000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي. کمپنۍ ویلي دا الوتکه به تر 2020 کال پورې سوداګریزې الوتنې پیل کړي، خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپرسونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي. د په داسې حال کې ده چې دمګړی امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده. او تاسو به خبر یاست چې سویس د ځمکې د مخ جنت یادیږي، خو اوس دا د نړۍ لومړنی هیواد هم دی چې د ریلګاډو په پټلیو به یې د لمریزې برېښنا تختې اواري وي. د سویس حکومت په نوی شاتل کې د دې پروژې منظوري ورکړې او سرویس کمپنۍ به پرې 2025 کال کې کار پیل کړي او درې کاله وخت به ونیسي. د سنویس کمپنۍ مشر وایي دوی به په ریل پټلیو داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې بیرته د ټولېدو وړتیا به هم ولري. د مسؤلانو په وینا د سولر تختو دا 15,312 کیلومتره خور ټغر به د ریل له پټلیو څخه سولري برېښنا مرکزي سیستم او بیا کورونو ته لیږدوي. د سنویس کمپنۍ وایي دوی غواړي په هسپانیا، رومانیا او جنوبي کوریا کې هم د ریل په پټلیو د لمریزې برېښنا تختې نصب کړي. او تاسو به د لوبغاړو، فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینوالو ډېرې کیسې اورېدلې وي، خو راشد کرسټیانو رونالډو داسې لیونی مینوال هم در وپېژنم چې د هغه په لیدو پسې 8 میاشتې په بایسیکل مزل کړی. 43 کلن چینایي وګړی ګونګ د مارچ په 13 د مشرقي چین له انهوی ولایت نه په بایسیکل را روان شوی او تازه سعودي عربستان ته د رونالډو دیدن ته رسېدلی دی. ګونګ د رونالډو لیدو پسې له شپږو هیوادونو تیر شوی، داسې چې لومړی بیجینګ، بیا د چین شمال، بیا قزاقستان، ورپسې ګرجستان، رومانیا، ایران، قطر او بیا سعودي ریاض ښار ته له 10,000 کیلومتره واټن وهلو وروسته رسېدلی دی. څلورش کلن ګونګ وایي له وړکتو به یې د رونالډو لیدل ارمان و چې دا ارمان یې د سعودي د النصر فوټبال کلب مخې ته د خپل ایډیال رونالډو په دوه دقیقې لیدو باندې ووت. ګونګ په خپل دغه سفر کې له ځان سره په خپل بایسیکل یوه ټولیدونکې خیمه، د خوړو لوښي، کالي او 6 زره MAH دوه پاور بانکونه بار کړي وو، او په لاره کې له محلي خلکو سره د خبرو لپاره به یې د ترجمې اپلیکیشن کارو. په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاڼم هره اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپو نه له صحیح شینواري سره خپله اوم ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ الف یا عبدالیانو لوبډلې په وروستیو ورځو کې د آسیا د امیر جنگ جام اتلولي وګټله. تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د جنوبي افریقا له پیاوړي ټیم څخه لوبلړۍ ګټلې وه. په حقیقت کې د افغانستان کرکټ له 2023 څخه پرلپسې بری ترلاسه کوي او ښې لوبې کوي. په دې بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره د دغو بریاو پر عواملو د افغانستان د کرکټ په راتلونکي خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د کرکټ د لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی او د آزادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. اول فدایی صاحب، که خبری دی ورستی بری پیل کو د افغانستان الف لوبډلی یا د عبدالیانو لوبډلی په ایمرجنګ جام سیالیو کې، البته د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې اتلولي وګټله، دی بری د کرکټ د ودی او پرمختګ په اړه څومره هیلي غوړولې دي؟
سو ارخه دي دي موضوع یو د ټولنه مهم ارخ ده چې دغه لوبي سي دي تلویزیون په برده باندې مثلا نړۍ په کچه خدل کیږي، افغانستان کې ځوانان ګوري او داسې افغانستان کې نوې ځوانان ګوري چې د افغانستان عبدالیانو لوبډله هند په څیر، بنگلاديش او سریلانکا او داسې ټول لوبډله ماته تلولي ګټي او غوته یو الهام ورکي. دا یو خبره ده. بل خبره ده چې روحیه ډېره لوړه ځي. همدغه د ایمرجنګ ټیم لوبغاړي چې سبا ته په ملي لوبډله کې لوبېږي، او د هند او د پاکستان او داسې نورو لوبډلو په مقابل کې چې کله دوی میدان ته راکوزیږي، دوی په ډېرې قوي روحیه سره او لوړ مورال سره دوی په مقابل کې لوبېږي، ځکه سوای بس په ایمرجنګ کې موږ همدغه لوبغاړي مات کړي دي. او بله خبره دا ده چې د کرکټ د پیاوړتیا لپاره ګورې هغه یو فرمول اوس د تا لاسته راغلی ده. داسې ته میچور کرکټ کوي او ته ډېر انفورمډ کرکټ کوي. د صدیق الله اتل پاڼې ښایي چې د افغانستان روزونکي په سم طرف باندې روان دي، او اوس هغه کرکټ موږ نه کوو چې ورخطا کرکټ وکړو او یو پسې بل وکټ خپلې د لاسه ورکړو.
ساحل صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان د کرکټ وضعیت څنګه تاسو ته ښکاري؟
د آسیا جام ګټل د افغانستان الف لوبډلې ته یوازې د یو جام ګټل نه و، لکه څنګه چې فدایي صاحب یادونه وکړه، په افغانستان کې نن سبا په زرګونه ځوانان کرکټ کوي. دا د دې ځوانانو لپاره یو ډېره غټه هیله ده چې دوی په راتلونکي کې خپل راتلونکي آینده روښانه ویني، ځکه د افغانستان کرکټ ورځ تر بلې نورم ښې خوا ته روان ده. د ښې خوا هدف دا ده چې افغان کرکټ په دې برخه کې نړیواله توجه یا پاملرنه راجلبوي، د افغانستان لوبغاړي په نړیوالو نورو ډګرونو کې، کاغذ سوداګریز ډګرونه وي او هغه که نور ټورنمنټونه وي، هم خپله توجه راجلبوي. دغه څه چې دي، دغه سې جامونه ګټل یا کپونه ګټل، دا د افغانستان کرکټ په غادي سلاکه وي نور هم برند کوي. کله چې یو څه نوم پیدا کی په نړیوال سټیج باندې، نو د هغه لپاره توجه پاملرنه لا زیاتیږي. لکه 2023 نړیوال جام د وروسته چې د افغانستان کرکټ کم خواته روان دی یا کم مزل یې تای ک، هغه ډیر زیات په چټکۍ سره روان ده. په دې سره د افغان کرکټ په بودیجی کې زیاتوالی راغی. دغه سي کم موانع چې د افغانستان د کرکټ لپاره په نړیوال سټیج نن سبا متوجي دي یا کم ستونزې ورته متوجي دي، دغه سي بریاوي چې دي یا دغه سي لاسته راوړنې د هغه موانعو مخه ډب کوي. نو د افغان کرکټ د راتلونکو لپاره دغه کپ ګټل یا اتلولي ګټل دا تر ټولو مهم اړخ ده. او د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې کم نوي ځوانان کرکټ کوي او هغوی ذهنن له ستونزو سره مخ دي چې د دوی راتلونکي به څنګه کیږي، کله چې د صدیق الله اتل په څیر یو ځوان ګوري یا د زبید اکبري په څیر یو ځوان ګوري چې له هماغو اکاډمیو دغه سټیج یا دغه مقام ته رسیږي، نو دوی هم رسیدلی شي. دا تر ټولو هغه مهم او مثبت پیغامونه دي چې افغان کرکټ ته ورکړي دي.
ډېره مننه فدای صاحب. عموما چیرته چې فقر وي، نیستي وي، اقتصاد خراب وي، د نورو برخو په شان ورزش هم تر اغېز لاندې راځي. په افغانستان کې اوس وضعیت هم دغسې دی. مخکې ساحل صاحب د اکاډمیو یادونه وکړه، پخوا ډېرې اکاډمۍ وې، لیکن له ډېرو مې اورېدلي دي چې هغه اکاډمۍ اکثره اوس سقوط دي، بندې شوي دي. له دې سره سره د افغانستان کرکټ په تېر یو کال کې تاسو دواړو اشاره وکړه چې وده یې کړې ده، دلیل یې څه کېدای شي؟
دا کومه خبره چې جناب ساحل صاحب ورته اشاره وکړله، چې نوي ځوانان هیله من کېږي، د هغوی هیلې راځوندې کېږي چې ګواکې په کرکټ کې دوی لپاره یو راتلونکی شته او روښانه راتلونکی شته. د دې دلیل خو دا هم داسې مثلا دوی په نړۍ باندې د نړۍ په کچه باندې ګوري، چې راشد خان په څېر، د نبی ساحل په څېر، د رحمان الله ګربس په څېر، او عظمت الله عمرزی او داسې نور ټول لوبغاړي چې موږ د نړۍ په کچه باندې ځلیږي، نو دوی ته دغه هیلې ورکوي. زه داسې خلکو سره په افغانستان کې اړیکه لرم چې هغوی وچه ډوډۍ خوري خو اکاډمي ته ځي او خپل کرکټ کوي. نو دا دغه ښیي چې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ هوډ ده. او په ځانګړې توګه باندې کله چې افغانستان نړیوال جام کې پاکستان مات کړ، په ځانګړې توګه پاکستان یې مات کړ، موږ ولیدل چې یو څپه پایل شوله. خلک راغلل خپل ماشومان اکاډمۍ ته راوستل او وی غوښتل چې دوی نه کرکټران جوړ کړي. نو دا ټوله کې موږ ته ښیي چې د دغه پرمختګ لامل سره د دې چې په افغانستان کې خپل اقتصادي ستونزې وي، مشکلات به د نړۍ په کچه ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم دوی ترمنځ هغه هیله شته. خو بل دا ده چې د افغانستان ډومېسټک کرکټ مسله ډېر ښه روان ده، لکه هڅې باید وستایل سي. افغانستان اوس هغه د بری فرمول تقریبا لاس را وړی ده چې په څه شکل باندې په ځوانانو باندې دوی کار وکړي، د هغوی ترمنځ نوي ځوانان را انتخاب کړي، د هغوی لپاره ډومېسټک کرکټ په افغانستان کې برابر کړي، او د ډومېسټک کرکټ سره سره دغه د الف لوبډلې او د ملي ټیم لوبډلې خپلې لوبې وکړي.
لیکن فدای صاحب، دا د هغه زړی یا هغه تخم نتیجه نه ده چې شل کاله مخکې یا اتلس کاله مخکې یو خودل شوی و اوس یې موږ نتیجه وینو. ځینې دغه اندېښنه لري چې دا پخوا دغه نیالګي کېنول شوي وو چې اوس یې موږ ثمر اخلو، لیکن په آینده کې شاید دا وضعیت دوام ونه کړي.
برعکس دې کې به زه تاسو سره موافق نه یم، ځکه چې علامه محمد غزنفر وګورئ د کوم وخت محصول ده، هغه تر اوسه اتلس کلن وړکی لږ ده، او ماشاءالله تاسو دغه کرکټ ګورئ، او دغسې ډېر نوي تنکي ځوانان دي په افغانستان کې، خپله په افغانستان کې کرکټ زده کړی. رحمان الله ګربز په افغانستان کې کرکټ زده کړی ده، افغانستان کې رامخته شوی ده. نو سره د دې چې هغه لیګسي د افغانستان د مخکنیو لوبغاړو بالکل د نوي ځوانانو لپاره یو الهام.
زما منظور هم دا و چې دی ولس اتلسو کالو محصول دی ده، خدای دې وکړي چې ولس اتلس کاله آینده ته هم همدغسې تکړه لوبغاړي ولرو. ساحل صاحب، صدیق الله اتل ځلیدو ډیرو ته هیلې ورکړې دي چې افغانستان د بیټینګ په برخه کې کمزوری و، او د ده ښه ځلیدو دغه نیمګړتیا تر یوه حده پورې لري کړې ده. تاسو څومره هیله لري چې دای په ملي لوبډلې کې هم دغه څه شو وسلی شي؟
د صدیق الله اتل سره چې څومره زه غږېدلی یم، یا مې چې څومره هغه اورېدلی، په هغه حالت کې تر ټولو مثبت ټکی دا ده چې هغه په خپل ذهن کې، یعنی ذهنن ډېر قوي لوبغاړی ده. کله چې لوبغاړی ذهني قوت ولري، د هغه فزیکي قوت او د هغه د لوبو تخنیک دا ورسره خپله جوړېږي. خو ځینې لوبغاړي داسې دي چې هغه ډېر زیات استعداد لري، خو کله چې هغه په لوبغالي کې لوبېږي، نو د هغه ذهني کمزوري یا چې هغه په خپل ذهن کې څومره کمزور ده، هغه نه پرېږدي چې هغه ښه لوبه وکړي. صدیق یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې هغه لکه د راشد غوندې، لکه د رحمان الله ګربز غوندې، لکه د ابراهیم غوندې، یا لکه د عظمت الله عمرزی غوندې، چې دا مثالونه اوس په موږ په ملي لوبډله کې لرو. صدیق الله اتل هم یو له هغه لوبغاړو دی چې هغه ذهنن ډېر قوي لوبغاړی دی. د صدیق اتل په څیر دغه لوبغاړي خپلو نورو هغه لوبغاړو ته چې تر دوی وروسته راځي، دا الهام ورکوي چې کله یو لوبغاړی فزیکی ذهنی دواړه قوي وي نو هغه کولی شي چې د هرې لوبډلې پر وړاندې یا په هر میدان کې یا په هر ډول ټورنمنټ کې پیاوړی لوبه وکړي. په کرکټ کې یو اصطلاح ده چې کله یو لوبغاړی په ذهن کې یا په خپل فکر کې کلیئر نه وي یا جوړ نه وي هغه نشي کولی چې ښه لوبه وکړي. نو دا لوبغاړی چې زه وینم که څه هم د ده د لوبې یا د ده د کرکټ د کیریئر یا مخینه چې ده ډېره اوږده نه ده، ده په 2019 کې اکاډمیک کرکټ پیل کړی، په 2018 کې د انډر 19 ته راغلی او هغې نه وروسته په 2-3 کالو کې د تر ملي ټیمه ورسېد. دا استعدادونه که سړی ووایي ډېر کم هم وي، لکه دا په یوه لسیزه کې څو لوبغاړي پیدا کېږي، یعنی ډېر زیات نه وي. نو افغان کرکټ باید له دغسې استعدادونو ګټه واخلي، ځکه هغه ځان وښوده هغه چې له کمې ورځې راغلی هغه لږ ښه کرکټ کوي. کله چې یو لوبغاړی په بیا بالخصوص د افغانستان په کرکټ کې په توپ وهنه کې دومره ذهني یو پیاوړی لوبغاړی یا توپ وهونکی ته لري چې هغه جګ قدم لري، هغه کیڼلاسی هم ده، هغه په تخنیکي مسایلو هم برابر دی او فزیکي تکړښت یا فټنس یې هم برابر دی.
عموما زاړه لوبغاړي په اسانه خپل ځای نه خالي کوي. مو توجه کړی مخکې هم ډیرو ویل چې باید ځوانو لوبغاړو ته نوبت ورکړل شي، چانس ورکړل شي. یو څه ممانعتونه یو څه خنډونه به وو، خصوصا هغه لوبغاړي چې په تیرو کلونو کې ښه ځلیدلي دي او نور داسې معلومیږي چې زاړه دي باید ځای نویو ته ورکړي. لیکن د موږ د افغانانو دغسې یو هغه عادت ده چې په زغرده هم نشي څوک ورته ویلی چې ته خپل ځای پرېږده چې نوی لوبغاړی راشي. څه فکر کوئ چې اوس نوي لوبغاړي ډېر شوي دي، دوی ته به موقع ورکړل شي؟
د زړو لوبغاړو په تړاو باندې که چېرته مونږ تاسو خپل ملي لوبډله ګورو، زه فکر کوم په دغه تېر شل اوریزو نړیوال جام سیالیو کې مونږ د ټولو نه تقریبا ځوانه لوبډله والا او سات عمر یې 40 کاله او که زما دا معلومات غلطي ساحل صاحب مونږ سره د کې دیسي ماته صحیح کی، نو ماشاءالله د مونږ لوبغاړي او لوبډله خو په ځوانېدو ده. او بل دا د څه که څه سینیئر لوبغاړي تاسو راي، دا د ځوانو لوبغاړو لپاره یو ډېره ښه موقع ده. اکثره دوی د هغو د تجربو نه ډېره زیاته زده کړه کولی شي. او څومره چې زه د افغانستان ملي ټیم سره پاتې سوی یم او څارم یې، هڅې همدغه دي چې د هر لوبغاړي لپاره دوی ځای ناستی پیدا کړی شي. او که هغه لوبغاړی سبا موږ سره نه وي چې موږ پکې موږ د هغه تشه ټکه کړي، موږ متاسفانه ولیدو چې کله محمد نبی ساحل د ټیسټ لوبو څخه استعفا ورکړې ده، تر اوسه پورې د هغه په څیر کوم لوبغاړی موږ په ټیسټ سکواډ کې خپل نه لرو. او دې لپاره هم د تیرو دوو کلونو کې موږ د ټیسټ پرفارمنس وګورئ، یو راشد خان موږ په ټیسټ کې نه و، نو موږ تقریبا څو لوبې وبایللې. نو هڅه او هیله همدغه ده چې په دې باندې کار وشي. څومره چې زه ګورم ماشاءالله نوي ځوانان را روان دي، نوي ځوانانو لپاره لاره هواره ده او د خپل د کارکردګۍ پر بنسټ باندې ماشاءالله ملي ټیم کې ورته چای برابرېږي. دغه د صدیق الله اتل کیسه ده، دغه ډېره یو خوندور او ډېره ښه کیسه ده. جناب ساحل صاحب په خپلو خبرو کې یو خبر ته اشاره وکړل چې په ملي کم کې دی پاتې سوی ده. ما په خپله دی لیدلی ده، جاناتن ټراټ سره د پریکټس کا او جاناتن ټراټ په دې باندې ډېر سخت لکه ډېره سخته نیوکه په دې ورته کوله چې ته باید خپل وکټ ورنه کې. ما بيخي دي غاغه ټکی اوریدلې سورته ته خو 15 دفعه اوټ سولې کوم پریکټس سیشن نیٹ سیشن ور سره روانو. نو هغه حد سي دي کنه سیغه باندې کار کړی دا پوې کړی دا چې بیت خپل وکټ د لاس ورنګ دا سی ریاض اساسند. نو ان شاء الله یا نوې ځوانانو کې مثلا تاسو اوس ګورئ سی په تو پچونکو کې دغه نوې تو پچونکو کې را مختصوي دي. علامه محمد غزنفر تنکای ځوان دا تلس کړه نه لګ دا را مختصوي دا. نو ان شاء الله سیدم ګلوب ډاله په خمه سیر باندې روانه ده. د سیم ډیر نه سي دوستان دې دا نه ولري سیم سره زړه لوبغاړي ډاله کې پاتې دي او تر اوسه پورې خلک ځینې اندېښنې ولري. مثبت به ورته ګورو او په دې به خوشحاله یو. الحمدلله د مونږ د لوبډلې لاسته راوړنې واقعا سي د ستایل وړ دي.
مننه سلامت اوسه ساحل صاحب. یو پوښتنه چې شاید زموږ د ډیرو اوریدونکو په ذهن کې وي، هغه دا ده چې زموږ ټیم کمی مسابقې لري، دلیل یې څه دی؟ لوی ټیمونه ورسره مسابقې نه کوي، د پیسو مشکل دی، د میدان مشکل دی. موږ ولیدل کله چې بنګلادیش له افغانستان سره مسابقه کوله، له افغانستان مسابقه ختمه نه وه، بیا بله مسابقه درلوده، بیا بله درلوده. پاکستان هم داسې، د انګلستان او د استرالیا خو به څوک څه نه وایي، اما زموږ ټیمونه ټیم ته عموما دغسې چانسونه کم په لاس ورځي، او که ورځي هم ډېر وارې له نسبتا کمزورو ټیمونو سره مسابقې کوي. دلیل یې څه دی؟
څاروان سه به یو مسله خدا ده چې افغانستان خپل هم ګراوندونه چې دی هغه په خپل وخت ډیر لاسرسي ورته نه لري. په افغانستان کې دننه کرکټ نه کیږي. افغانستان اکثره د هم ګراوند په توګه یا د شارجه میدان یا د ابو زوبۍ یا هم د دوبۍ میدان استعمالوي. اوس هند بیا ورسره هوکړه کړې ده چې هلته هم کولی شي ځینې میدانونه نه استفاده وکړي. خو بیا هم دې کې پرایورټي عموما مغزایی هیواد ته ورکول کیږي. که هلته چیرته تورنمنټونه وي نو اول تورنمنټونه به د هغوی پې کیږي. نو دا یوه ستونزه ده چې افغانستان په وخت سره خپل لوبغالو یا میدانونو ته لاسرسی نه لري. بله خبره د فیوچر ټور پروګرام د چی اف ټی پی ورته وایي، هغه کې له سره له ځینو هیوادونو سره د کرکټ نړیوالې شورا د ټورنمنټونو نه بغیر اکثره ملکونه د بورډونو ترمنځ یا د کرکټ د ادارو ترمنځ بایلیټرل یا دوه اړخیزه سیریزونه کیږي، په هغې باندې خبره کیږي. نو ته به د په اداره کې باید ته دومره ظرفیت ولري چې ته د آسټرالیا کرکټ یا د ساؤت افریقا یا د هندوستان کرکټ دې ته قانع کړي چې هغه ستا د ټیم سره سیریز وکړي. موږ کرکټ چې د از ا ټیم د ټیم په توګه نړیوالو ته ښودلې ده دې قابلیت لري چې آسترالیا سره، له هند سره، له هر ملک سره سیا ټورنمنټ وکي، دغه وکي سیریز وکي یا لوبلړۍ ولوبي. او دغه لوبلړۍ موږ ګټلې هم دي چې موږ ساؤت افریقا غوندې پیاوړي لوبډلې نه دا لوبلړۍ وګټله. له هند سره په هند کې شلوریزه سیالۍ وکړي، یو لوبه مو سره مساوي کړه چې په دو سوپر اوور کې دغه نتیجه راووته. یعنی دا د افغان کرکټ قوت ښيي. خو د ادارې په توګه د ادارې مسؤلیت دا ده چې اداره هم خپل لیول، لکه څنګه چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لیول کم ځای کې ده، اداره هم باید خپل لیول هماغه ځای ته ورسوي. وینو چې اداره خپلې هڅې کوي خو بیا هم کافي نه دي او د قناعت وړ نه دي. په دغه سټیج چې د افغانستان کرکټ قرار لري، که د افغانستان اداره هم دغه سټیج ته ځان راورسوي، نو دغه کرکټ به بیا په نړیواله کچه یو حیثیت پیدا کړي او لا به غښتلی او پیاوړی شي. د نورو هیوادونو سره د لوبو کولو بل لامل دا ده چې که د آسترالیا غوندې هیواد دي یا د نورو هیوادونو، هغوی نورې مسلې چې د افغانستان کې د ښځو حقوق او د افغانستان د ښځو کرکټ دا مسلې باندې کوي. په غټه کې په دغه هیوادونو کې خپل ځینې افغانان دې ته لابي کوي چې د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره باید دغه هیوادونه لوبې ونه کړي. موږ چې څومره معلومات لرو او هغه ټولنې بیا د خلکو خبرو ته مجبوره دي چې جواب ورکړي، ځکه هغه خلک هلته سیاسي حقوق لري او هغوی نور حقوق هم لري. د هغه حقوقو په بنیاد باندې هغه ملکونه مجبور دي چې هغه غوښتنې ومني.
فدایي صاحب، تاسو ته په ملي ټیم کې کمزوري اړخونه څه ښکاري؟ ځینې وایي موږ آل راونډران ډېر لرو او ډېره اتکا پې کوو.
دیمنګ په ټیم کې یو اړخ سه یو څو وخت مخکې موږ تاسو د ملي ټیم روزون کې رئیس احمدی صاحب هم ورته اشاره کړې ولا هغه د فیلډینګ برخه ده. هغه کوم اکاډمۍ چې په افغانستان کې دی او د غزوانان سره غږی څه زده کړې کوي او رامخته کیږي، هغه ته اکاډمۍ اکثر لګي وړ کوي دی. او یا بالینګ پریکټیس کولای شي یا بیټینګ پریکټیس کولای شي. دومره داسې مناسب شرایط ورته نشته داسې هغه ته دوی فیلډینګ پریکټیس وکړي. نو دا یو اړخ دی. موږ تاسو د لوبډلې داسې کله کله بیا موږ دغه تاثیرات په ملي لوبډلې کې هم ګورو چې موږ فیلډینګ برخه کې لکه څه ستونزې لیدل کیږي. اگر چې موږ ګراوند فیلډینګ اوس ماشاءالله ډیر ښه سوی ده، کیچنګ د موږ بهتره ده، خو د کیچنګ افیشنسی د څه حمله په وړ کېدلی شي. نو په ټوله کې د موږ د فیلډینګ برخه لږه کمزورې ده، سپغه باندې باید لا ډیره هڅه وشي. دا په ځانګړي توګه باندې د غزوانانو لپاره ده چې بیا ملي ټیم ته لار پیدا کړي او بیا ملي ټیم کې دوی لوبیږي انډر 19 کې او مخته راځي. او دغه سره سره د موږ بیټنګ کې لږ څه ستونزې موږ لیدلې دي. دا څو وخته مډل آرډر کې په ځانګړي توګه باندې موږ اکثر لیدلې د افغانستان بیټنګ کولاپس کړی ده، لکه یو پسې څو وکټې ابراہیم زدران کرکٹ کئی ہیل دا دی سیدھی دوی دغه کرکٹ نوی ځوانانو ته یو یو خو الهام یی او زینه خاول گو واخلی. او ان شاء الله راتلونکي کې مونږه د دوی په څیر باندې پیاوړي او د رحمان الله ګربس په څیر باندې بریدګر توپوهونکي ولرو.
سایل صاحب، فدای صاحب ویل چې فیلډ موږ لا هم کار ته ضرورت لري. فکر نه کوئ چې یو دلیل شاید دا وي چې په افغانستان کې سم چمنونه نشته، شمیدانونه نشته، اکثرا خلک په وچه ځمکه لوبه کوي نو هلته دایف نشي کېدی.
صحیح دقیقه خبره کوي. کله چې دلته په انګلستان کې زړه د کرکټ میدانونو ته ورزم او د فیلډینګ سیشن وي، تر ډیره پوری چې زه وینم دوی دغه چمن لوندی دغه چمن لون کی چې نرم شي غلاند چې کوم خوره ده دا باید نرم شي کچیر ته پلر یا لوبغاړی دای و هي اخیزا چی نو هغه کلګی کی حتمن د زنګنونه یا د سینه د باډه ډیره برخې په ځمکه لګیږي د توپ نیولو پر مهال باید دومره ونه خوږیږي چې یو کې تر نیولو وروسته د څو ورځې بستر وي یا څو ورځې پټې لګولي دا شیشته په افغانستان کې هم دې مسلو ته اوس کله چې یو نړیوال روزونکی راځي هغه د ټولو تخنیکي مسلو ته پاملرنه کوي هغه چې له لوبغاړو سره کله میټینګ کوي یا مجلسونه کوي دا ټولې کیسې ورته کوي کله چې له بورډ سره خبرې کوي دا کیسې ورته کوي چې ته په کوم ډول ماحول کې خپل لوبغاړو ته باید فیلډینګ ورکړي په غټه کچه چې وینو دا ستونزه په حلېدو ده د ملي لوبډلې په کچه خو کله چې د لاندې لیول خبره مونږ کوو هغه د اکاډمۍ په سطحه هغه د ډومیسټک کرکټ په سطح باندې ما د افغانستان اکثریت میدانونه لیدلی دي کاغد غازی امان الله خان لوبغالی ده کاغد اوس د شهید نجیب الله ترکی لوبغالی ده که د کابل ده او که د قندار او د خوست دغه میدانونه تر ډیره پورې د لیولینګ ستونزه به لرله یعنی هموار ځمکې به نه وي میدان به داسې و چې د چمن به داسې چمن نه و چې هغه پوست چمن وی چمن به رنگړی او تر ډیره پورې به اغلته دا ستونزې ما لیدلې وې تر 2019 پورې که اوس بهتره شوي نو دا ډیره ښه خبره ده نو دا هغه څه دي چې یو لوبغاړی ذهن نن ډاروي کله چې یو لوبغاړی وډار شو که زه دلته خیز واچوم نو زما د زنګانه یا د پښې یا د لاس د خوږېدو ویره ده نو هغه بیا نشي کولی چې هغه فیلډینګ صحیح وکړي او فیلډینګ تر ډیره پورې دا کرکټ عموماً د یو ډیر زړور لوبغاړي او د یو زړور انسان کار ده کله چې یو لوبغاړی زړور نه وي په هره برخه کې که هغه توپوهنه کوي او که هغه فیلډینګ کوي که هغه توپاچونه کوي هغه که وډار شو د هر څه نه که وډار شو غټه مسله دا ده چې فیلډینګ په لږ پراخه ځای کې کیږي د فیلډینګ لپاره ګراوند په کار ده چې ته پراپر ګراوند ولرې اوس دا ټول لوبغاړي چې دي که په جلال آباد کې که په خوست کې که کابل کې کرکټ کوي دوی ټول لوبغاړي په هفته کې هم یو ورځ یا دوه ورځې د کرکټ صحیح پراپر سټیډیم یا ګراوند ته اکسس یا لاسرسی نه لري چې دوی هلته لاړ شي فیلډینګ وکړي په ګراوند کې یوازې دا کرکټ نه کیږي چې هلته بالینګ وشي او بیټنګ وشي دا په اکاډمۍ کې ښه صحیح کیږي خو فیلډینګ لپاره پوره ګراوند چې هغه تقریبا 85 متره بونډری ولري هغه کې لان کیچینګ ده هغه کې ګراوند کیچینګ ده هغه کې ډایوونه دي دا ټول شیونه چې دي دا په سټیډیمونو په ګراوندونو کې کیږي په نوره دنیا کې به دا اسانتیاوې ډېرې زیاتې وي خو په افغانستان کې دا اسانتیاوې نشته او دغه اسانتیاوو ته باید حکومتونه پاملرنه وکړي او موږ به چې افغانستان کې کله چې زموږ په مسؤلیت کې وم د یو سټیډیم یا د یو ګراوند د جوړولو وړاندیزونه موږ کول نو حکومت به تر ډیره پورې د دې مخالفت کوي ویلو چې دا شنه ساحه ده او په دې باندې ګراوند نشي جوړېدی نو دا یو غټه ستونزه ده دا مسله اوس هم په افغانستان کې شته ځکه افغانستان لا هم د یو معیاري سټیډیم څښتن نه ده کله چې ته یو معیاري سټیډیم ونه لرې ته یو معیاري اکاډمي ونه لرې ته یو معیاري لوبغالی ونه لرې معیار چې وي هغه خپل تعریفونه لري معیار کې اول مهمه خبره دا ده ویکټ او دا چمن دا دوه شیونه تر ټولو مهم دي نو دا شیونه په افغانستان کې یو ستونزه ده د افغانستان کرکټ چې تر دې حده پورې رسېدلی دا هماغه نیچرل یا طبیعي استعدادونه دي او ټیلنټ ده او هغه زړورتیا ده چې زموږ په لوبغاړو کې شته چې هر ډول حالاتو سره مبارزه کوي او مقابله کوي د ځان په خوږېدو هم نه دي نو هغه ورځ سیدی قتل هم ولیده چې لاس کې پرهر و دغه لاس ټپي شوی و خو د هغې باوجود هم د کوشش کوو دغسې ټپونه خو په کرکټ کې ډېر عامې دي ډېر زیاتې پېښېږي داسې لوبغاړي راغلي دي چې په نیم ساعت یو ساعت د هغه د پښې نه یا د هغه د وجود د یو برخې نه وینه روانه وي خو هغه بیا هم هغه لوبه کړي چې شین واټسن یې په آی پی ایل کې یو مثال و چې یو ډېره یو زړوره لوبه یې کړې وه که څه هم هغه سیالي بللې وه خو دا مثالونه شته په کرکټ کې نو د دې لپاره یوازې د کرکټ بورډ د ادارې مسؤلیت نه دی په نوره ټوله دنیا کې د کرکټ میدانونه چې دي دا په حکومتونو پورې تړلې دي یا د کرکټ بورډ د ادارې نه دي یا شخصي ملکیتونه دي خلکو جوړ کړي دي انویسټمنټ یې کړی افغانستان یوازینی ملک دی چې ټولې د کرکټ ټولې ځمکې اکاډمۍ دا چې دي په کرکټ بورډ پورې تړلې دي زه فکر نه کوم که په نوره دنیا کې دومره جایداد د بل کرکټ بورډ ولري
ډېره مننه فدای صاحب د ټیسټ په اړه خبري وکړو. د افغانستان ټیم د یو ورځنیو مسابقو یا 500 وریزو مسابقو او د راز په شلو ورو مسابقو کې ډیر شته د دنیا لومړی درجه ټیمونو سره لوبه کولای شي او حتی ګټل هم شي، لیکن په ټیسټ کې ډیر شاته دی. څه باید وشي چې په دې برخه کې هم د تکړه ټیمونو د سیالي جوګه شي؟
د سایل صاحب د خبرو په ادامه باندې، اول خدا لسی په کولونی کرکټ کې ته باید کوشش وکړي چې هغه معیاري برخو ته توجه وکړي، ښې وکټې ورته جوړې کړي او ښې وکټو سره سره باید تاسو ښه چبنونه ورته ولرې. څنګه سایل صاحب ورته اشاره وکړله، ښه خبره دا ده چې اوس د کابل سټیډیم کې چې شپږیزې سیالۍ پکې سرته ورسېدلې، دوی درې څلور وکټې نورې ور اضافه کړې، ولې مخکې به درې وکټې، اوس اووه وکټې جوړې کړې دي او شنه وکټه یې هم پکې جوړه کړې ده. دې کې چې تیز بالران هلته پریکټس وکړی شي او دغه چې زړه واخلي، ځکه چې یو څوک کار کوي او د خپل کار نتیجه نه ګوري، اکثره هغه زړه نه اخلي او روحیه یې نه پورته کیږي. نو په ټوله کې د موږ د ټیسټ لوبې په سیالیو کې د مخکې تګ لپاره مهمه ده چې موږ په کورنۍ کرکټ کې ډېره پاملرنه وشي او د موږ دغه کم څلور ځنۍ سیالۍ او درې ځنۍ سیالۍ چې په لاره اچول کیږي، دې کې کوشش وشي چې معیاري کرکټ وشي. او بل ورسره ورسره دا ضرور ده چې د افغانستان لپاره د ټیسټ سیالۍ برابرې شي. متاسفانه نیوزیلند سره د موږ د ټیسټ سیالۍ چې په هند کې باید شوې وله، د ورښ له کبله ونسوله، هغه یو ضایع وله، ځکه چې دومره غټ ټیم سره تا ته کرکټ برابرېږي دا یو ډېر غټ فرصت ده. نو متاسفانه په تیرو دوو کلونو کې په ځانګړې توګه که تاسو وګورئ سریلانکا، بنگلادیش، آیرلند، حتی موږ د ټیسټ سیالیو کې ورسره داسې ډېره ښه سیالي ونس وکړلی. او ټیسټ د کرکټ ځان ده، یعنی ټي ټوینټي ون ډے دا ځانګړي فارمټونه یو، خو د ټیسټ د لوبو څخه څلور ځنۍ سیالۍ څخه چې کله لوبغاړي مخ ته راځي، هغوی هغه ټمپرمنټ جوړ شوی دی، هغوی هغه ذهنیت برابر شوی، هغوی کې هغه قوت لا پیاوړی شوی تر څو بیا هغه راسي او په ورکی فارمټ کې کرکټ وکړي. نو ټیسټ یو ډېر ضروري او ډېر اړینه برخه دی کرکټ دا، او ضرور دا چې افغانستان لا نور ډېر سیالۍ د ټیسټ په لاره واچي. زموږ اوورال اوریج پکې بد نه ده، 33% د فکر کوم چې موږ د ګټې فیصدي ده، او خپل دوم ټیسټ کې موږ بری شولو نسبت د ډېرو نورو هیوادونو د ډېر زیات صبر وکړو تر څو د یووالی بریا خپل لاس ته راوړي. خو تشستا او په ځانګړي توګه باندې لانګ کرکټ، لانګ فارمټ کرکټ ضرور ده چې افغانستان کې ډېر وسي او معیاري چمنونه او معیاري وکټې ورته برابرې شوي چې هر رقم کنډیشنز کې بیا ان شاء الله د افغانستان لوبغاړي ولوبېدلی شي.
بله، ډېر زیاته مننه له تاسو دواړو ښاغلو څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. هیله ده چې د افغانستان کرکټ لکه څنګه چې تاسو هیله لرئ لا ډېر وغوړي شي، لا ډېره وده وکړي. په راتلونکو ورځو کې افغانستان نورې مسابقې لري، د ټیسټ مسابقه هم لري له زیمبابوې سره، نو تمه ده چې په دې مسابقه کې د ټیسټ په برخه کې هم خپله وړتیا ثابته کړي. کورم مدن.